پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه او ښه چاره دې ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته راغلست. په دې خپرونه کې یو راپور وایي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو سره ژمنه کړې چې که د دوی د واکمنۍ په ټینګښت کې مرسته وکړي نو افغان طبیعت به ورکړي. د هم د طالبانو غبرګون
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دې دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په غزنی کې یو شمېر ماشومان د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. او په کونړ کې بیا خلک شکایت کوي چې د افغاني ارزښت اوچت شوی خو نرخونه نه دی رالویدلی.
چې ډالر ختلې ریټونه جګ شوي دي، بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټیږي. اوړو دغه سي ګران دي په 3000 او په 2500 روپۍ بوري ده.
په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نس بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لارون وکړ او له دې هېواد یې غوښتنه کوله چې د امریکا کنګل شوې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پرېکړه لیک مسوده رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. بشپړ خبرونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لارون وکړ. لارون کوونکو د امریکا سفارت نږدې د هېواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لارون کوونکو وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړی او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لارون کوونکو وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي. له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لري کړی او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړ چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنگټن تر اوسه د دغه شتمني له آزادولو ډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک مسوده له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کول. یوه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو د رسولو د اړتیا په صورت کې د کنګل شویو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې چین چې د امریکا له بندیزونو سره په اصل کې مخالف دی په تدریجي ډول د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو سره یې هم مخالفت کاوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبې سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. دغه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي انسان تښتونکو مقاومت کاوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو سرتیری ووژل شو. طالب چارواکو ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا ووژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه یې تړل شوي او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروي هم د دې بي پولي خبريالانو او د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولن لخوا شوی چې پایلې پرون دوشنبه خبرې شوې دي. په سروي کې ویل شوی د طالبانو پراتک د رسنیو څلور اتیا فیصد خزینه کارکونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیز فضا تر ډېر د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بی پولی خبرالانو ټولنې ویل د تیر اوړي په مهال افغانستان کې 1534 رسنیز بنسټونه فعال چې اوس یې یوازې 312 فعالیت کوي. طالبانو د بی پولی خبرالانو د راپور په اړه لا تفسیره نه ده کړې، خو له دې وړاندې له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% او مایکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بلل ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته د کورونا اړون مسایلو باندې وینا هم وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم او ورزو لمړی موضوع ته. په کابل کې نن سلګونه کسانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ. دوی ګواښ وکړ چې بې وزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. امریکا د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت غوښتنې رد کړې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل راکوي. زما همکار شفیق عیار هڅه کوي چې په کابل کې زمونږ له خبریال سره زمونږ اړیکه وصل کی. فکر کوم چې زمونږ خبریال په کابل کې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. بلې، مهرباني وکړئ.
اکل سیم، نن په کابل کې سلګونه د دې خار اوسیدونکو د هغه څه په اړه باندې چې د افغانستان شتمنی بولی او امریکا کنګل کړی د دوی د خلاصېدو غوښتنه وکړه، او د یو لاریون پر مهال باندې وویل چې دا پیسې چې دي دا د کوم حکومت نه دي، نه د پخوانی حکومت او نه هم د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې، بلکې د دوی په وینا باندې چې دا د افغانانو پیسې دي، د افغانانو شتمنی ده، او باید دا پیسې امریکا ژر تر ژره راخوشي کړي. تکل صاحب، دغه لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل چې کچيري امریکا دغه پیسې را خلاصې نکي او دغه پیسې ازادي نکي، نو یو فقیر افغانستان چې د ټول نړۍ ته په ستر ګواخ باندې بدلیدل شي، او د افغانانو دغه ملیش تمانی باید دوی برامتنه کی. دوی دغه شان له طالبانو هم غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته کاری زمینی رامنځته کی، او د دې هیواد د اقتصادي بشري ناورین د رامنځته کیدو مخه ونیسي. خاغلی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل،
او ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څو نجر امریکا دی افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه ونز موږ لارینو نه پراتونکو کې هم دوام کوي سي، دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګل کیا د دې لامل ګرځیدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
تکل سے په افغانستان کې د طالبانو له همزل واکمنۍ را وروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچه چې د اوج تر رسیدلې ده همدا اوس میلیونونه انسانان د رسمي راپورونو په اساس باندې دا بیکاره شوی دی او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان دغه 9.2 میلیونه ډالر چې دی د دې کنګل کېدل چې دا بل هغه ستونزه ده چې د دې سیمې د اوسیدونکو دغه شان د طالبانو حکومت په وینا باندې چې د افغانستان وضعیت البته اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې له دینم طالبانو بار بار غوښتنه کړې و چې دا پیسې باید آزاد شي، خو په وروستۍ مرکه کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکي د دې پیسو په اړه باندې وویل چې یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې تر اوسه پورې د لاسرسي وړ نه دی او دا بند دي. هغه دا وویل چې دا یو ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه باس کوي. بلې
تکل سره ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې سلګونه معترضو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ دې آزاد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د یو راپور لمخې له پاکستانه زرګونه وسلوال او طالب پلوي افغانستان ته اوښتي څو د طالبانو د حکومت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. واشنگتن پوست ورسپانې د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینو وایي په دې کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته، خو طالبان دا راپور ردوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنۍ حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ دا راپور په افغانستان او پاکستان کې له شمیر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړي. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15,000 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکلي، دوی ته وړاندیز شوی که وغواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي، خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپلو لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نو ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي، ترڅو د نورو هیوادونو لپاره یا د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هر ناحیه کې کوم راپورونه او ادارې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو د طالبانو حکومت د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته دراغلیو افغانانو د ادعا پاره څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله پونوم دی وز د کون کې لقول چې پاکستانی مدرسه کې زده کړې کړي لیکي څه کال ډیر زده کون کې مخ کې لدی چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللی دي. د دې په خبره څه کال مولانو هم د خپل مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړي پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان تل په دې تورن کړیو چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندي ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تور راو. لواکال ریکل شوی جمهوریت غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلی اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی ویلی وو وروستیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوختي او طالبانو سره یوځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. له پاکستانه افغانستان ته د اوختو طالب پلو په اړه داسې مهال دا راپور خپریږي چې ډېری افغانان د پاکستان په اړه د طالبانو د حکومت په دریز نیوکې کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر هغه هغه محل نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته ولاړ او د سمیع الحق له زوی سره یې وکتل. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پیل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپې پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې یو شمېر ساختماني، لوجستیکی، صنعتي او سوداګریز شرکتونه له تمویل کوونکو ادارو او د افغان دولت له وزارتونو سره د خپلو مالی ستونزو د حل غوښتنه کوي. د وطن ساز شرکت مسؤل حاجی عبدالواحد نن ازادي رادیو ته ویل دغه شرکتونه چې شمېر یې 1500 شرکتونو ته رسیږي له تمویل کوونکو بهرنیو ادارو، نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. دی وایي چې وړاندې لدی نړیوال بانک بهرنیو مالی ملاتړ کوونکو ادارو او بیلابیلو دولتي ادارو ورسره ژمنه کړې و چې د پروژو په بشپړېدو سره به د قرارداد پیسې ورکړل شي. د حاجی عبدالواحد په خبره یادو شرکتونو د سرک، خوندزیو، ودانیو، دولتي ادارو او امنیو قمندانیو د ودانیو جوړولو په برخه کې پروژې مخته وړي او د زینو هغو کار لا په خوا بشپړ شوی، خو لا تر اوسه هیڅ یوې ادارې د دوی پیسې نه دی ورکړي. د دغو شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ یو اندازې یادې پیسې د طالبانو پر حکومت دي او نورې پر مرسته کوونکو بهرنیو ادارو او نړیوال بانک پاتې دي. د افغاني سری مشتې ټولنه د چین هیواد لخوا له دغه ادارې سره د څلور کانتینره طبي مواد ولمرستي خبر ورکوي. د افغاني سری مشتې ټولنې بیان نوراغا صاحبزاده نن ازادي رادیو ته ویل په دغه مرسته شوی توکو کې د ایکس ری ماشینونه، د ټلویزیونی معایناتو ماشینونه، د زړه ګراف ماشین، د فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. ښاغلی نوراغا وایي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته له یادې ادارې سره دا د چین درېمه جوپه مرستې دي. هغه په دې اړه جزئیات ورنکړل چې یاد وسایل او ماشینونه به چیرته په کار اچول کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغاني، یو یورو 112 افغاني او 90 پوله، یو سعودي ریال 28 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 128 افغاني او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1018 افغاني، زر پاکستانی کلداري 1502 افغاني او زر ایرانی تومانه 3 افغاني او 15 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر له رالوېدو سره بیرته نه ده راټیټه کړې. دوی وایي کله چې تیره اونۍ د ډالرو ارزښت په بې ساري کچې لوړ شو نو د خوراکي توکو بیې هم ورسره لوړې شوې چې د کار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړل. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدونکې ده. شپږ کلن یتیم لمسی له لاس نیولې او اوس د اسداباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیې لوړوالی د ولګي سره مخ کړي ده. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړیږي او چې د افغاني ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړی پاتې شي.
دا مې نو سه دی تیم دې پلاړی شي چې ډالر خطلې ریټونه جک شوې دي. بیرته ډالر ټیټ شوې دي، ریټونه نه ټیټيږي. کارونه نشته. اوله دغه سی ګران دي په 3000 او په 2500 روپۍ بورې ده. میوه دغه سی ګران ده، سبزی دغه سی ګران دي. ټول خلک نار نور ناشتي. نه دا درې مورز د ټول کې و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوړې ټولم کور می غټه شل 15 کڅه بیګامي وای و چپاټي د تریخ شي سغول ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردان ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي للاسه د ماشومان د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څواخلي او کورته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړی ولسوالی اوسیدونکې سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وای
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې ورور سودا راکا، هغه سودا یو په پنځه باندې وای، ولې ورور ډالر جګ شوی؟ چې دا یو چانه غڅه چپیا کاخلې مله وی ډالر چک شوی دی. داسې خلک زموږ په کلی او په علاقه کې په باندو کې شته چې هغه د ولګینه هلاک او تبا دي، چا ور د خزو کالی رايستلې دي، چا ور بشتري رايستلې دي، سره کونو تاغم دي، څوک نه خلی پیسې نشته، مزدوري نشته دي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د خاروالۍ مسولین به وای د نرخونو کنټرول لپاره ګړندې هڅې پیل کړي. د اسدآباد خاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست خاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی درې نیم زره تختلې و، منګولا ریټ ټاکل 3000 روپۍ قزاقي وړ چې دي، دا 3000 تختلې و، منګولا ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته. سپیشل وړ چې دي دا 2023 خطلې منګا ولا ریټا کنټرول کړل دي 200 روپۍ دغه دغه دي. غوړي چې دي دا 2000 ته خطلې ریټ ملرا کنټرول کړل دي 1550 سره رسیدلې دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بیساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو، چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی، خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوې چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 تنه شات یا اصل تولید شوي او همدارس په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودې په حال کې دی. د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکي وایي چې د کندز هوا د شاتو د پالنې لپاره مناسبه ده او ځکه نو په دې ولایت کې د شاتو د مچیو صنعت هم د ودې او پراختیا په حال کې دی.
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې 6 کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي.
قدر من اوریدونکو، دا موضوع مو په یو تفصیلی راپور کې راخیستی ده. پورا راپور نن د ازادۍ راډیو د 14 بجو په پښتو پروګرام کې خپریږي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
په غزنی کې ډیرو ماشومانو زده کړې پریخي او مزدوري کوي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له کبله د غزنی یو شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی. د هغه ماشومان دي چې له دې مخکې په ښوونځیو کې زده کړې کولې، خو اوس یې زده کړو ته شا کړې ده.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ لاسونه او کالي لړلې دي، دای پښنه یخت شار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان شاوخوا 15 کال عمر لري، وای پلارې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لسته نه کورنۍ ورپسې ده. نوموړی وای د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وم ټولګي کې خپل زده کړې کولې، خو اوس یې ښوونځی پرې شای دی. د وای د پخوا په پرتله ګرانی یو په 2 زیاته سوی ده. یو کس نسی کولی چې د کور تر وده ووزي، ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
غریبان
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیرای ماشومان په دغه سیحال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومان ډیرای برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو، خو اوس یې خپل زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی، دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي ولس کزیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی پرې شای دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم د شارک یون کور ده چې د حکومت په دل شوی دی، موږ ډېر خراب ده، موږ به ټوله ورځ د بوټ رنګو چې هغه ته لاړ شو مکتب ته به کار دلته څوک.
شاوخوا دولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي، دی سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډېرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو، موږ مکتب پرې ایښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح واوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې د غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو له پیغامونو
محمد همدرد لغمان نازادۍ رادیو ته دا پیغام بریدم په دې هیله سینه شریکی. دغه کم کانفرانس د اسلامي هیوادو په د پاکستان په قربتوب او د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي او یادې ارسو یادا په دې کې شک نشته که پاکستان دلته د اسلامي امارات سره رښتینې همکاري وکړي، نو هیڅ شک نشته چې موږ به پرمختللې حکومت او پرمختللې افغانستان ولرو، او که چیرته د تیر په شان دوه مخي پالیسۍ ته دوام ورکړي نو په دې کې بیا هم شک نشته چې موږ به لري حال نه پسې بدتر حالات سره مخ شو، هم حکومت او هم ولس. والسلام په احترام.
زه دا امیر متقی ته ویایم چې څلور میاشته د ووته جناکه یې ته ښځه ته سبا کولینه نه خلوصوې، مکتب نه خلوصوې، دا به ته ضرور خلوصوې. د خلکه مونده زاضب ته راوې، د خلکه مونده تنګسه ته راوې، دا به ته ضرور خلوصوې ضرور. دوامه دا خبره دو چې بیرغ خبره دو تو سعید او کلمه د پلیکلې تر کیلومتر نوم قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د میګوالین شایده دغه د درې رنګه بیرغ چې کوم دی دغه په چا پر تړاو نه لري، دا که جماعت قسم دی، دا د افغانستان یو زیړ نشان دی، دا درو خوستای دی، دا د ولتا تر پخلون د کړای دی. یا د فرام ته ضد کې دومره ضدی خلک خمونه ولیدلی، یا پیږی نه یا په کاست کای په دغه مونده به ونه راسیږی. تندر پرین شرمده نه چې د درې رنګه بیرغ تر لونده نه و نو ګوخای نو بیرغ نه و په دروازه لور. دا دومره ملکینه د والو په رسمیت نه نه پېژني ول په افغانستان خلک مونږ ته څنګه تراوي په ځون مونږ ته تراوي خو وټه ته مان لای چې ته طالب یې میخه او خاخم یې خو ستي ته دغه چاره دغه مکتب خلاص کا د بیرغ و منا دغه میډیا چې دو دغه خلاص کا دوه ما د خبر درته کوم چې کته افغانستان ابو داوی نر ملک سره کمپنۍ وروغړه په افغانستان کې داسې مدني نه دي داسې کوری نه دي هغه شتات کوي ذخیری دي هغه شتات کوي بندي نه شتات کوي د وبه چې منځکه ابو دشي په سلام په احترام